نور بس دی.
شکسته سکوت.
نور بس دی پروگرام تمو زنور یاس نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان یې هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅه ویلي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مخته شي. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده او د بښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس دی په دې خبرونه کې له ښځینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملاً د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې ښځینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې راسره وصل ده، نور میلمنې به هم وروسته راسره وصل شي. خدیجه امین، خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه، څومره دغه وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندۍ اوسه. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجې شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنا ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې که دا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم مونږ هیله من یو د دوی دا کار ته مونږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې مونږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډېر ځلي مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغسې مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړې ده او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوي دي چې دوی باید له خپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقوقو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو مسله
څنګه چې تاسو ول ډیر خبري وشو د افغانستان پاک له باندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم دا څلور او پنځه هیواد سره یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې وطن په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهیږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش وسي. نو ښځې هم پوهیږي چې دوی حق لري. نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي، او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي، دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر اثر وکړي، ځکه چې اوس هره ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونه ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بې ځایه دغه سي یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، دا طالبان هرڅه وایي چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي؟ افغانستان کې انجونې مکتب ته تللی نشي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې انجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډیر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ګورو څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څرنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري چې داسې چې طالبان کوي دا عدالت نه دي، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو پاک خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپله قدرت غواړي، هغوی خپله سیاسي برخه غواړي. دا غیر لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې شزه الته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقوقو موضوع را ورسره کیږي، په تیر د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیر د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کومو ګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولی
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دي، ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هېڅ دین او مذهب نه ده. څرنګه چې ما وویل اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غونډې شزو باندې بندیزونه نه ده لګولې چې طالبان کوي.
ډېره مننه اغلی امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلی امیل، خبرونه ته خره غلاست.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
کور ودان. نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقونو په تیر د ښځو او نجونو د حقونو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده. په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي، ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواقعا دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبله کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که دسته جمعي دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لري نه په دوی باندې، یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو هېڅ توجیه دوی نه لري. ځکه د بښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید غبرګون وښود، نو خبره په دې کې ده چې دا خو د نجونو هغه اساسي حقونه دي. نن چې نړیوال هلته او دلته و هر چیرې او په خپله دننه افغانستان کې ډېر خلک خپل آوازونه پورته کړه او دوی د فشار لاندې راوستل، مګر د دوی غوږونه کاڼه دي، د دوی په غوږونو کې مالوچ دي، دوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي، هېڅ اغېز نه کوي. اصلا دوی ورځو کې چې کله دوی مصاحبېم کوي یو رقم خان دی ویل د نجونو، ها ها د نجونو مکتبونه خو یعنی هېڅ کوم نیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو. او آخر یو څوک په یو پروګرام کې، په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شف شف نه شفتالو، مونږ هېڅ اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي. نو که داسې نړیوال فشارونه دې باندې نه وي او ملل متحد یو تصمیم ونه نیسي جدي، یو دریځ غوره نه کړي، که داسې ادامه پیدا کړي دا څلورم کال دی، یا ورځ تعلیم نه شاته پاتې کېدل، زه فکر کوم چې دا لوی جفا دی. او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کم موده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي. اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول، دا لویه ضربه ده، لوی خیانت شو، لوی ظلم شو، ځکه دوی هېڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسېږي، ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي، هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي، بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تیریږي کم تیریږي، بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي، هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسېدل ناممکن.
تاسو یو څه هیله من یاست د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام ته، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي، او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډېره راڅرګنده ده. د هغې مرستیالې په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و، د دې غونډې مشري کوله، دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله. یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي، د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي، له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان افغانستان کې ذکر لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي، یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیه، چین او د دې په شمول باندې، او اکثره لویه مرسته چې د افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي. په تیره بیا د لویدیځو هیوادونو او پر راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسی کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي، فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي؟ نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې، بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وږي دي، تږي دي او مرستو ته اړ دي.
درسم دی کې دا ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورستر بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورستر بلې. یعنې ته فکر وکړه چې دوکاندار سره دې خبرې ونه کړي، نو په اشاره خبرې وکړي څه وکړي. اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل، میرمنې سرپرست نه لري، نارینه نه لري، هغه نه لري، نو چې د خپل ژوند د بقا لپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کیږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري. دوی د دې افغانستان نه دي، دوی په سترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه، یوازې دا د ښار څو ښځې نه دي. تا تاسو تلاش چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفتې څوک وپېژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تېرېږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریځ ته ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي. دوی ته هیڅ څوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅ څوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولی. دخل نړیوال دا دومره سازمانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره، دا خپله ملل متحد، دا خپله امریکا، دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي هر څه غواړي وکړي، دوی به هیڅ هم ورته ونه ویل شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین، تاسو مر سره اوسه کور ودان چې منتظر پات شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانکزی هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې ده. اغلی ستانکزی، تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست. زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوی اوریدلی، خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو وروستي عکس العملونه به آیا وکولی شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، په دې باندې څرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته، تاسو به حتما هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي که هغه په کور دننه وي یا په نړیوال سټیج کې وي، دا به تعقیبوي، ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې، څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي، څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه وانه اورېدو، په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او د هغې لپاره غږونه پورته کېږي، زه مطمئنه یم چې په هغې چې مثبت اغیزه به یې پر افغان میرمنو باندې، افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي، پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیزه نه ده کړې. یعنې د هغوی پر ژوند او د هغوی د د تحصیلي او کاری موضوع باندې، ځکه چې کومه غواړو چې خزه ته حق یا خزه ته کار غواړو، مونږ باید ټولنیز عمل ته کار باید وشي. د حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپیریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي، ورځ پر بلې قوانین سختیږي، قوانین دوی وضع کوي، خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او دویم موضوع چې ډېره مهمه ده،
تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه، ښځه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
ښځه چې د څومره تر څو مطمئنه نه وي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم، نو ښځه څنګه جرأت کوي چې په یو مرتالار ټولنه کې ښځه له کوره ووځي، ښځه د خپل غږ اوچتي او ښځه د خپل راتلونکي لپاره یو څه وغواړي او یله منه ووځي؟
بله مننه. کراشه دی خبره تا چې مخکې اغلی امیل هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي. د طالبانو کراشه د افغاني ټولنې ته کدا غوونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي، دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د ښځو او نجونو غوښتنې دي. ښځه غواړي، نجونې غواړي چې زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي او بلاخره په د لوړو زده کړو له لارې بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې ښځو ته سخت اړتیا ده، هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې ښځې له لوړو زده کړو بې برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکتران له کومه کوي؟
مانه نام دې خبر ته ځکه راځي ما تاسو را مخصوص وایي. ګوره، موږ په ټولنه کې 15 کاله یا 10 کاله د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي. دغه زه یو پوښتنه له تاسو نه کوم، دغه ستونزه یا نقصې چا ته رسیږي؟ که اره ډله په افغانستان کې حاکم وي، هغوی ته دومره زده نه رسیږي، ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې، که لوڼې، که مېرمنې ناروغېږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د موږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي. کله چې موږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د موږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیرې داسې ویلې، نه، دا موږ دردونه نه دا واکوي. ګورې، موږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د موږ د ښځو لپاره خپل عسکر نه قرباني کوي، د موږ لپاره څه نه کوي، صرف د موږ له همدردي کوي. وایي چې دغه کار بس تاسو دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې موږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د موږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن په دې لپاره باید ولري چې څنګه موږ کولی شو دغه ستونزې سره رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظره دي هغه یې ویلې، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د امن په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې، کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه د هغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار نه یا تر پوهنتونه پورې ځم، ما ته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي. هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که موږ او تاسو ګورو، په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرأت نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي. نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپیریال تکاسوي، د دې لپاره ټول ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې فرامین رامنځته کړي، قوانین را سخت کړي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپیریال نور هم اسانه کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپیریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپیریال ښځو ته برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د موږ ورونه، د موږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل.
بله مننه اغلی سنګزای. اغلی امین تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د خزو حقونو یا د دغه د خزو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولای دی او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د خزو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولای شي، څومره د دغه اقدام ملاتړ کولای شي، په کور دننه خزینه فعالان څومره د دغه اقدام ملاتړ کولای شي چې وکولای شي دا په یو ډول باندې د فشاري و اعلی وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده او نه د ولسونو. بلې اغلی امین مهرباني ستاسو غږ اوریدل کیږي.
سرنګ چې معلوم ده دا ډېر مهم ده ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي موږ چې د افغانستان نوار یو نو سرنګ کې پاتې تیر درې کال کې موږ همیشا یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو. نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي چې بدبختانه مونږ ګورو چې څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي، مونږ نه ملاتړ وکړي، فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ شه خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو، لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم موږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډیر ژر به موږ خپل نتیجه واخلو او ډیر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلی امین. اوګی امیل تاسو به حتماً راسره یاست ګومانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې دغه کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډېر اوږده مخینه لري، تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډېر جرمونه ترسره شوي دي، ډېرې سرغړونې شوي دي. د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بالاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقونو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغوی سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې بې نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی، هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او دغه موضوع یې جدي نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکنیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی، نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي؟ که چیرې دغه اقدام کیږي، د عدالت نړیوالې محکمه په دې کې ښکیله کیږي، آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولئ چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي؟ په تېره بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي، کار وکړي، آزادانه وګرځي، را وګرځي.
بالکل، که چیرې دغه مسله جدي ونیول شي دا بهترین فشار دی، خو متاسفانه ډېر زیات باور نه لرم. هیله من یم چې دوی دغه غږ پورته کړي، که دوی نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملي بڼه ولري دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دوی باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغسې عوض تېر شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي، د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د مېرمن دپاره د ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هر ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا د ملل متحد او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د دې ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري خو دې پستر ګوینی او ځکه اوس نړۍ خود د سینه د چې دې تنه سبا خبره نه دي زمون حالت یو ډون دی لیدای شي اوس ټول ته معلوم دی واځي د چې څه حالت دی او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام وکعملی بنول لري خو افسوس دې لري نه زده د پدې جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وګختل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین او هغوی معلوم الحال د وکیلانو د پارلمان او دلته چې دې وخته هغه عدالت انتقالي عملي شي هلو اوري
بله بله مهرباني تاسو ښه اوري او مهرباني
عدالت انتقالي باید دلته باید عملي شي د خپل چې مجرمینو یو تعداد زیات البته زیات تعداد دی وکولای شو چې د مثلا نه باید شي د قوانين راکو چې فعلاً د پاره دین باید موږ صبر وکړو دا په پراتن کې ورونه بیا فکر وکړو نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وګوري خپل د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتما د پدې فشار وړي دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوډ ګوډ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان د هیوادونو کولای شي دغه سازمانونه کولای شي چې په دې باندې فشار وړي او کدا کار وشي دې مطمئن یو چې دا مثبت اغیز کوي او د شکل بمون یعنی ډیر لري بلې لکه د خو خبره چې دی ویلې بمون خپل اکول ته ورسیږو یو څه نرمه ورشي یو څه صابه وبسو بالکل ټول روان شي دی باور وکړه چې دا حالت څه د نږدې نه وګوري ډیر زیات دردونکي دي او ریدل خو په هر صورت وکړو ګوري چې سخت ده
مننه وګه یامل رابیا ستانغزای تاسو یو موده پلوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار د دومره د رغونې کار ورته نه شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د خزو وضعیت مول نږدې کوت اول راته ویل شي چې هلته تحصیل یافته مېرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې په تیر بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د خزو د لری پرتو کلیو او باندو د خزو ژوند ډیر پورې تړلی وو
بالکل د کله چې لوګر سلاړه ما ته وډی دلا چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره دې چې موږ په لوګر کې ډېر کډونل خدماتو کې موږ درلودو خو اکثریت بچې په لوګر وي او تخصص به درلودو معمولا هغه ټول په مرکز کې ول موږ په لوګر کې په روغتون کې یو متخصص درلودل سره هم د بدخشان او په وخت کې نو هغه په مرکزی روغتون کې البته نه صحیح څنګه کې نو موږ هغه چې ما غوښتل وکړ چې موږ باید دلته له دې جنه کسان معرفي کړو چې هلته تلنګونه واخلي عالي تحصیلات ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه دي او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه دې ځای وخت و او اوس چې موږ د لوګر نفوس کتل چې نفوس څومره ده غوښتنې څومره دي هغه هېڅ بسنه نه کوله
د پوښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت وي پکتیکا موږ راپورونه درلودل پکتیکا هم درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و یو دوه هندۍ ډاکټرې یو وخت هلته کار کاوه هغوی هم هغه شرایط نشو زغملی او کارونه یې خوش کړ نو راځو دې خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي دغه ټولنې مسؤلیت ورلغاړي ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیرې بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د ښځو دغه او چې دوی وایي چې موږ دغه حقونه ورکړي دي د ښځې د نجونې د نجونې
دغه نه کوي تاسو پوښتنې ته ما پوره ځواب نه یې له اجازه راکړئ چې په خپل ځواب تکمیل کړم
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړی د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د نجونو او د ښځو د برخې آیا نارینه کولای شي
هغه شل کلونو کې چې موږ هم راستیر ساتونه درلودو هغه مې چې له علاج څخه تللی ول ما په خپل راپور کښې م لیکلی وله هغه وخت کښې او ما خپله چې کله وخت ما زه مرکز سره ما ناسته درلودله ما دا خبرې ورته وکړلې چې په لوګر کښې هغومره کار باید سوی وایي چې یو مرکزي ولایت ده هېڅ نه وه سوی هغه امکانات موجود نه وو بیا به دوی ویلې چې هلته خو جنګونه دي که نه هلته خو مخالفین هم نه پرېږدي اوس خو مخالفین هم نشته دا هر حکومت چې راځي ګوري عینې توقع چې اوس عمارت نه کېږي هغه وخت کښې له جمهوریت ته کېږي جمهوریت کښې لا امکانات ډېر وو جمهوریت کښې پیسې را تللې اوایلو کښې چې البته هغه وخت کښې هغه وخت کښې بېخي زه نه ومه د لس کاله مخکې اوایل د کرزي صاحب کښې همدغه اصاف همدغه امریکایانو وده ټول ته زارۍ کولې چې د خدای دې ته ګورې پروپوزل را کوي د تعلیمي برخه کښې هرې برخه کښې چې هغوی امکانات ورکولو دوی هغه پروژې هغه به یې ضایع کړ هسې یو پروپوزل به یې نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي هر چا به خپل شخصي جیبونه ډکول بېرته به یې ورنهوتل هغه رقم ته بنیادي کاریعنې
هغه لستان اقضای په تېرو شلو کلونو کښې هم فرصتونه ډېر له لاسه لاړل باید چې په لرو ولایتونو کښې یا نږدې ولایتونو کښې باید ډېر کار شوی وای بله بله مننه کوم
باید چې ډېر په ټول افغانستان کښې باید کار وایي چې کار هغه رقم ته د قناعت وړ کار نه وسوي مننه
مننه اغلی خدیجه امین یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسېره کوي د ښځو د حقونو سره یا نورو سره ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډېرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي او یوه نجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي یا نجلۍ په تېره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی وایي لیوالتیا نه لري پلرونه میندې آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي دوی فکر کوي چې ټول افغانستان ته له هغه لرې کلو او بانډو څخه ګوري او که دلته ښاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی ده په تېره شلو کلونو کښې
نه څرنګه چې موږ ګورو هغه موږ نه شو ویلی چې په ټول افغانستان کښې دا داسې و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه غواړي چې ښځې درس ووایي یا کار وکړي هغه په ډېره ځینې ولایتونو کښې وو څرنګه چې هغه لسان نو دا موږ نه شو ویلی چې په ټول افغانستان کښې ځکه چې په هر هېواد کښې اوس چې موږ په اسپانیا کښې ژوند کوو په دې اسپانیا کښې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کښې نه غواړي چې نجونې درس وایي په اسپانیا کښې یعنې اسپانیا یو اروپایي هېواد ده همداسې په ټولو هېوادونو کښې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کښې وو هغو د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه وو په ځینې ولایتونو کښې د طالبانو له امله هغه ناامنه ولایت وو د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه پرېښو نه اجازه نه ورکول او دا موږ نه شو ویلی چې په ټول افغانستان کښې ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي او افغانستان ته ډېر وخت نور هم په کار وو چې دې باندې کار وشي ځینې کورنۍ باندې چې خپلو نجونو ته خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي تحصیل وکړي درس وایي نو دا شل کاله موږ لپاره کافي نه وو او موږ نور وخت ته هم ضرورت درلو ځکه چې څرنګه چې موږ ګورو په افغانستان کښې هر رژیم چې را ځي هر دولت چې را ځي نو خپل ګټې ته ګوري افغان ښځو ته هېڅ پام نه کوي او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره نو دا موږ نه شو ویلی چې په افغانستان کښې پخوا هم همداسې وو یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره را ځي ده هغوی مشکل جلا ده نو په افغان ښځې خپل ضرورت لري چې درس ووایي تحصیل وکړي او په سیاسي اړخو کښې هغوی باید حق ولري تصمیم ونیسي نو دا څه چې په افغانستان کښې روان دي او څه چې طالبان وایي زه دې سره مخالف یم ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي
بلې آغلی امین له تاسو مننه ډېر وخت نه لرو څو دقیقې یوازې دې خپرونې ته پاتې دي که دا بحث د سره راونغاړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څخه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغه هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی، یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یوې اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صادر شوې دي. کرا شو اوس د موضوع ته چې کچېرې دغه لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېر بیا آیا اسلامي هیوادونه به د دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ آغلې وګي امیل، لومړی به له تاسو واورو.
زه فکر کوم خو زه هیله من یم چې نور هیوادونه خصوصا دغه اسلامي هیوادونه باید دې غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي او څه ظلم چې دلته روان دی دا خلک اوس د دې خلاف دي. تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حسابدهي باید وشي، ځکه چې تر ننه پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه اورېدل، دوی پروا ونه ساتل، نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که داسې وي دا خلک خو انسانان دي، اخر حق لري. دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت لپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جګړه شوی دی، نو چې زه داسې حالت لرم او دا ځوانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی، او اتمن داسې یو کړنې هم شته چې په دوی باید سره کم فشارونه راوړي، نو دوی باید آرام کې نه نه، او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده زه یې لمن یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد، هغه چې سوزلی راغله او دوی مشرانو سره وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هیوادونه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته وخت ورکړئ، لمندي وکړه چې تاسو به اتمل دا کار وکړئ، او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی، د همکاریو سازمان چې دی، هغوی څو ځله دا کار وکړو، اما زه دا ټول خلک حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیلهمنیم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړینه ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو کومل وړ نه دی.
مننه اوګي امیل. رابیا ستانه زی تاسو څه وایې پکې لنډ کړه ته وایې چې ډېر وخت نه لرو، مهرباني.
مننه. زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه، امریکان، غربي، اروپایي هیوادونه، دا ټول څنګه چې په دوه قرارداد سره وکړو او دغه پیو منل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توزیع کوي، خلکو ته یې ورکوي، ځانونه دوی مخکلي همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي. همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل، نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي. او دا خو اول کې د شرم خبر هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي، خو دا که دغه زمینه برابر شي، اول د ما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي، د همدغوی له ادرسه یو څه یو باید شاوونه پیراسي چې دغه دی دغه پاجي مخنیوي وسی او د خزو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه پاجي افغان ولست راسي کې به ولسمونه ولسمونه لاس کله ورسته بل ډاکټر لري نه ټولنه کې معلومه ای، نو بیا بل سخت او حالتونو سره امدا ولسمونه مخامخ کیږي. نو غوښتنه مې امدا نه ده چې اول کې افغانان په خپل سره کینی او خدای دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په مایند کې پاتې نه شي او ټول خپل مایند کې کینی قوانین رامنځته کړي. هر یو د خپل ځان کینی خلک کینی خپل یو لپاره قوانین جوړوي، سہولت سره رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه
مننه کور ودان خدیجه امین، تاسو څه پکې وای؟ مهرباني.
مننه ژوندې سي سرنګ چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم ده چې مونږ باید یو ځای شو او یوازې ښځې نه باید نارینه مونږ سره یو ځای شي او مونږ باید په هر وخت کې یو، نو هماغه وخت نو مونږ غواړو چې خلکو نو غواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولای یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو. او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان، باید دوی باید محکمې ته راسول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي نو دا عدالت نه دی.
کوربدان له تاسو درې وړو میلمنو یو دنیا مننه. خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقونو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشري حقونو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ.
نوروز د سحر بالا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزاڑ امل بلا دا لزاڑ امل بلا دا دہل من مستا صفاشا پدر غونی سیستان واڑا دہل من مستا صفاشا پدر غونی سیستان واڑا دکابل ار حوان خلقا دکابل ار حوان خلقا دبگرام ہوا کڑا دبگرام ہوا سر لڑی ہری واؤڑا چی گزر پاس پہانکڑے پر سر لڑی ہری واؤڑا چی گزر پاس پہانکڑے بخارا تا وگما یو سا بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کڑے شی پرواز پا بدخشان کی دسو ما پا باد مستا دست دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دست دی دا جشن یادا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا نوروز د سحر بادا نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگن جا تر بسینا لگنگا تر سمرقندا لقنی تر فرارو دا لقنی تر فرارو دا لالاهور تر خجندا لالاهور تر خجندا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا سادا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا سادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر باتا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
سڑکے اڑے دے.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو